دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بنیری ما په دغه یو ساعته خبري غړې کې د تهر کلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تفسیر لرو. زموږ دوه ونیز خبرونه به مو اوري. خړومبې د زموږ د همکار بریوال کاکړ نه دی وخت خبرونه
نمړی دا مهمه خبرونه سره ټکی. پاکستانی چارواکو د پښتون ژغورنی غورځنګ د ګلالی اسماعیل په ګډون یو شمیر غړي نیولې دي. د پیسو نړیوال صندوق وایي په راتلونکو اونیو کې به پاکستان ته یو ډله ولیږي چې ورسره د پور ورکولو په اړه خبرې وکړي. او د امریکا هغه پادری نن په ترکی کې عدالت ته وړاندې شوی دي پر کوم چې له تراګری سره تړلي تورونه لګېدل. اوس بشپړ خبرونه. پاکستانی چارواکو د پښتون ژغورنی غورځنګ د ګلالی اسماعیل په ګډون یو شمیر غړي نیولې دي. د یاد غورځنګ بیان د فضل خان ایډوکیټ مشال رادیو ته ویل چې نن عدالت په سوابي کې د غورځنګ د غړو تر نیول کېدو وړاندې د ضمانت درخواست رد کړ. د ویل پر دې کسانو له هغه وروسته مقدمه درج شوې وه چې کله پښتون ژغورنی غورځنګ په اګست کې په سوابي کې جلسه کړې وه. په عین حال کې د پنجشنبې په سهار د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف آی اے چارواکو د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي او د پښتون ژغورنی غورځنګ ملاتړې ګلالی اسماعیل هم هغه وخت ونیوله کله چې هغه له لندن څخه له اسلام آباد ته ورسېده. د ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل مشال رادیو ته وویل چې اف آی اے ورته ویلي چې ګلالی اسماعیل به نن د سوابي پولیس ته وسپارل سي. اف آی اے په دې اړه څه نه دي ویلي. د پیسو نړیوال صندوق وایي په راتلونکو اونیو کې به پاکستان ته یو ډله ولیږي چې ورسره د پور ورکولو په اړه خبرې اترې وکړي. د خبره د پیسو نړیوال صندوق مشر کریسټین لیګارد د چهارشنبې په ورځ ناوخته په انډونیشا کې د پاکستان د مالی چارو له وزیر اسد عمر سره تر لیدو وروسته وکړه. دا له هغه وروسته ده چې پاکستان یادې ادارې ته رسمي خواست وکړ چې دوی ته د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره پور ورکړي. د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن د یو شمیر ګوندونو سیاستوالانو پر حکومت تور پورې کړی دی چې د احتساب د قومي ادارې یعنی په ذریعه د یو خاص ګوند مشرانو پر ضد سیاسي کاروایی ودروي. د قومي اسمبلی او د سینټ د سیاستوالانو پر مازیګر په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ بهر یو احتجاجي پارلماني غونډه وکړه او پر حکومتي نیوکې وکړې. تر دې اجلاس وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون یو سینیټر مصدق ملک مشال رادیو ته وویل
مونږ خواست کړی وو چې په فوري توګه دې د قومي اسمبلی غونډه راوبلل شي ځکه چې دا څه وړه پیښه نه ده. کم یو داسې ملک دی چې پکې اپوزیشن لیډر د ضمني انتخاباتو نه یو څو ورځې وړاندې نیولی کېږي. د هر څه وروستو چې د پارلمان منتخب غړي غوښتنه کوي چې د اسمبلی غونډه راوبلی نو دوی د ځنډ نه کار اخلي.
خو د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت وایي د مسلم لیگ نون د مشرانو پر ضد کاروایی د تیر حکومت په موده کې هم روانې وي او دا چې د دوی په وینا د احتساب اداره له حکومتي اثره آزاده ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د وزیر اعظم عمران خان جوړې کړې کاري ډله هڅه کوي چې په قبایلي سیمو کې عدالتي او د پولیسو نظام زر تر زره عملي کړي. د خبره حکومتي ویان شوکت یوسفزي پرون مارشال رادیو ته وکړه.
کوشش کوم چې دا فاټا برګر شوی د خبر پښتونخوا کې او هغه ټول قوانین چې هغه په سټن ایریا باندې لاګو دي دا ټول هلته لاګو شي. دا پولیس هلته اکسټینډ شي او پولیس نوې برتیانې شروع شي.
شوکت یوسفزی دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې چې د اکتوبر پر 9 د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار له حکومت سپیناوی وغوښت چې د مئی په پای کې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوی وي خو تر اوسه هلته ولې د پولیسو او عدالتي نظام نه دی عملي شوی. د جنوبی وزیرستان په تنګي بدین ځای سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو موټر د مځکې پر شخصوي بم ورختلې چې په پیښه کې درې امنیتي اهلکار وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. په ډیر اسماعیل خان کې استخباراتي ادارې یو چارواکي د خبر پخلی کړي. استخباراتي چارواکو او د سیمې اوسیدونکو بیګا مشال رادیو ته وویل چې دغه پیښه پرون ماښام هغه وخت وسوه کله چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لاري د تنګي بدین ځای پر سړک روانه وه. د چاودنې څخه وروسته ځواکونو سیمه په ولکه کې اخیستې او د لټون عملیاتې پیل کړې دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د پیښې ذمواري منلې ده. د افغانستان چارواکو په میدان وردګ ولایت کې د عملیاتو او بمباری پر مهال د 15 کمانډانانو په ګډون د 38 وسلوالو طالبانو د وژنې دا وکړه. د والی ویاند عبدالرحمن منګل بیګا مشال رادیو ته ویل په نرخ ولسوالۍ کې په عملیاتو کې د کمانډانانو په ګډون 11 وسلوال وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. هلته د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي پرون د ولایت په مرکزي برخه کې د ځانګړو ځواکونو په بمباری کې 21 وسلوال وژل شوی دی. دوی زیاتوي په دې وژل شویو کې لوړپوړي کمانډانان هم دي چې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د بهیر ګډوډولو په مخه ورغونډ شوي وو. افغان چارواکو د وژلو کمانډانانو پیژندګلوي په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا هغه پادری نن په ترکی کې عدالت ته وړاندې شوی دی پر کوم چې له تراګرۍ سره تړلي تورونه لګېدلی دي. دا پر انډریو برونسن باندې د مقدمې څلورم اورېدنه ده. د هغه نیول کېدو د امریکا او ترکی اړیکې ډېرې کړکېچنې کړې دي. د څارونکو په وینا دا به معلومه سي چې ترکی به هغه به د امریکا د نورو بندیزونو د دړکو له کبله خوشي کړي او که نه. که چیرې پر 50 کلن انډریو برونسن لګېدلي تورونه ثابت شي نو ښایي هغه 15 کاله په بند کې تیر کړي. امریکا د هغه د خوشي کولو غوښتنه کړې خو د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان رد کړې ده. او وروستی خبر د لوبو. د افغانستان د کرکټ پریمیر لیګ په لړ کې به نن هم دوی لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه به د کابل پر 4:30 او د پېښور پر 5 بجې د کندهار او پکتیا ترمنځ لوبېږي. دویمه لوبه به د کابل پر 3:30 او د پېښور پر 9 بجې د کابل او ننګرهار ترمنځ وي. د افغانستان د کرکټ پریمیر لیګ د پای لوبه به د اکتوبر پر 1 نیټه ترسره کیږي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیاوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.35 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.22 روپۍ او په 1.53 روپۍ یو یورو په 1.52 روپۍ او په 1.53 روپۍ یو ریال په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو افغانۍ په 1.40 روپۍ او په 1.60 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 3.60 ایرانی ریالونه خسته کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.60 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بونو او کوټه کې موسم وچ وي، پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 45 او زیات نه زیات کې 10، بنو کې 14 او په کوټه کې 3 او 4 شوي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مبوري د زمنګا په دا روانه خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شي. د پاکستان پلټنیز ادارې فایې د بشري حقوقو نوموړې مبارزه ګلاله اسماعیل نیولې ده. د هغې پلار پروفیسر اسماعیل وای فایې
ولې په خپل کسټوري په خپل اوالات کې لاکپ کې بند کړی ده او اوس چې کوم دی نو سوابي پولیس راغوښتل.
په اسلام آباد کې د اپوزیشن ډلو مشرانو د احتجاج په توګه د پارلمان بهر غونډه کړې ده.
د دې مقصد هم دا دی چې جان خبر کې چې دلته په غیر جمهوریت طریقو باندې انتقامي کاروایانې روانې دي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي سبا له بعد دغه ملک په 8 حلقو باندې زمینی انتخابات کیږي.
د دې لپاره چې کوم مټیریل انتظامات دي او کوم نان مټیریل انتظامات دي هغه ټول تقریبا کمپلیټ شوي دي.
زمونږ دوه ونیز خبرونه ورورولي او پام کوو به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. اور دن کو لکه څنګه چې واورید د پاکستان تحقیقاتی ادارې اف ای اے د بشری حقوقو نوموړې مبارزه او د پښتون تحفظ مومنت مرستیاله ګلاله اسماعیل په اسلام آباد کې د ایرپورټ نه نیولې ده. دا غي پاړه د معلومات درکو دغه سره سره د سوابه پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ نه غړي نور نه غړي هم نیولې دي. نن د سوابه د سیشن عدالت د د پی ٹی ایم د غړو د ضمانت درخواست خارج کو او بیا پولیسو یاد غړل دغه یاد غړي چې د عدالته گرفتار کړل. په دغه موضوع باندې مونږه د پی ٹی ایم د یو گرفتار شوی مشر لیاقت یوسفزی سره خبرې کړې دي. د خبرې
سوابه د پی ڈی ایم نه ملګری دا بل بیفور بل کنسل شو او هغه د عدالت د هغې چې کسانو گرفتار کړل شو.
گرفتار کسانو کې سوک سوک دي؟
گرفتار کسانو کې زه خپل لیاقت یوسفزی استاد محمد کاکا محمد علی داګیوال عبد الله کرنل ریډار هدایت الله ډاکټر مشتاق ډاکټر جزید ریاض خان او خارون امین.
دا وخت کې چې تاسو موږ سره خبرې کوي تاسو چرته یې؟ او تاسو باندې د فیس لګولې شوې دي لکه څه جرم
دغه
نو تاسو غیر قانوني به اجازه جلسه ولې کوله؟
دا و لیاقت یوسفزی د پښتون تحفظ مومنټ نیول شوی غړی چې زموږ سره خبرې کولې او څنګه چې مورید د بشري حقوقو نوموړې مبارزه ګللی اسماعیل چې دغه د اسلام آباد ایرپورټ نه نیول شوی ده هغه وخت شهید لندن نه سفر کاوه. د پاکستان د تحقیقات او وفاقي ادارې اف ای ای ویلي دي تر اوسه په دې اړه باندې سنې دي ویلې خو د ګلاله اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل مشال لیډو ته ویلي دي چې د اف ای ای د ګلاله اسماعیل پر ضد باندې هیڅ هم نشته هغه به اوس چې دی د سوابه پولیس سوابه ته منتقل کړي. په دغه موضوع د پروفیسر اسماعیل خبرې اورو.
اف ای ای ولا په خپل کشوري په خپل اوالات کې لاکپ کې بند کړی دا او اوس چې کوم دی نو سوابئی پولیس راغوښتلې او سوابئی پولیس سوابئی تھانے ته شفټ کړي دا موږ خپل ناس هم زوستل تیم کنه
او ایف آی آر کې نیولې پرسته دی ګلالې نیولې پرسته ده
د سوابئی د پی ٹی ایم د جلسې په ایف آی آر کې دا ریزم سو زرا وتم دا غزان زکه چې هغه ما ته اسمت وی چې ته راوکا دی وای چې په 20 منټ کې بعد پولیس راورسي او زه ګلالې زم کپڑے او د کیس کاغذ نو ماغذ نو راخلم اف ای والا وی چې زمونږه پیسې مونږ څخه وسې نشته خو دا لري چې ایس ای والا چې کوم دی نو دا لګولې ایس ای لګولې دی بس هغه چې کوم دی پولیس ته اف ای آر کې لګولې جواب کې څه خبره نشته بڑا تاسو پس مونږ سر تاسو ارس کړه او دا رسوا به پولیس ته اف ای آر کې مو سوا به ته پولیس ته وایي ډور کو مونږ اوس کوم دی نو دا سوا به پولیس ته دا باندې پولیس تلړ شي مونږه حالت وکیل هایر کو نو سبا خیر بچی دا مجلسه ته پیش کیږي چې مونږ وکیل هم پیش نو بیا ودای چې مونږ به د ضمانت کوشش کوو چې ضمانت کیږي کله کیږي څه چل کیږي مونږ به لیگل سټرګل کوو لیگل سایډ واخلو دوه مونږ خبر لاله خو نشته.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان په پارلیمان کې د مسلم لیگ نون سیاستوالانو پرون مازیګر د پارلیمان ودانۍ مخې ته د پخواني سپیکر آیا صادق په مشرۍ یو احتجاجي غونډه وکړه چې پکې د اپوزیشن یو شمیر ګوندونو مشرانو شرکت وکړ. تفصیل د احمد الله نو.
پرون د زیارت په مازیګر د پخواني سپیکر سردار آیا صادق په مشرۍ کې د پارلمان د ودانۍ بهر د دواړو ایوانونو ګډه غونډه وشوه چې پکې د مسلم لیگ نون نه علاوه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علماء اسلام فی ډلې د قومي اسمبلی او سینټ غړو ګډون وکړو. په غونډه کې د اپوزیشن لیډر شهباز شریف گرفتاری سره سره په ملک کې په ګرانۍ او ډالر نرخ په سیوا کېدو په حکومت نیوکې وکړې شوې او د پارلماني استازو وینا وا چې حکومت د نیب د لارې د یو مخصوص ګوند پر ضد انتقامي کاروایانی کول نه ډډ وکړي. غونډې ته د مسلم لیگ نون رانا تنویر سینیټر مشاهد الله خان جاوید لطیف برجیس طاهر او رانا ثناء الله نه علاوه د جمعیت علماء اسلام فی سینیټر عطا الرحمن او د پښتونخوا میب سینیټر عثمان کاکړ هم ویناګانې وکړې. د غونډې وروسته د مسلم لیگ نون سینیټر مصدق ملک مشال ریډیو ته وویل په 6 اکتوبر یې د ګوند غړو د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر نه غوښتنه کړې وه چې د پارلمان غونډه دې راوبلي چې پکې د اپوزیشن لیډر په نیولو بحث وکړي خو غوښتنه یې ونه منله شو نو مجبوراً غونډه د پارلمان د ودانۍ نه بهر راو بلله.
هماری جو سبمیشن تھی وہ یہ تھی کہ فوری طور پہ اجلاس بلایا جائے.
مونږ خواست کړي وو چې په فوری توګه د قومي اسمبلی غونډه راو بلل شي ځکه چې دا څو وړه پیښه نه ده. کم یو داسې ملک دی چې پکې اپوزیشن لیډر د زمینی انتخاباتو نه یو څو ورځې وړاندې نیولې کیږي. د هر څو وروسته چې د پارلمان منتخب غړي غوښتنه کوي چې د اسمبلی غونډه راو بلي نو دوی د ځنډ نه کار اخلي. د آئین تر مخه 12 ورځو کې حکومت لا د اسمبلی غونډه را بلل وی او چې وسی په لسمه نیټه را بلی، نو زمونږ په غوښتنه یې ولی مخکې نه را بلله؟ اوس خو مونږ په قانوني او آئینی طریقې سره خپل دریځ وړاندې کړو او هیله لرو چې په جمهوری طریقې سره به زمونږ خبره واوري، او که څه مثبت جواب را نغلې نو د احتجاج دا لړۍ به غځوو. د شروع په ورځ مسلم لیگ نون د شهباز شریف نیولو پر ضد د پنجاب اسمبلۍ د ودانۍ نه بهر غونډه را بللې وه چې پکې نه صرف د خپل ګوند د مشر په نیولو احتجاج وکړو، بلکې د حکومت پر ضد یې نارې هم ووهلې. د پښتونخوا میب سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل، نیب ډومبی د نواز شریف او د هغه لور مریم نواز او اوس د شهباز شریف پر ضد بې بنیاده کیسونه جوړ کړي، نو یا د اداره د پارلماني غړو پر ضد د بې ځایه کیسونه جوړولو نه ډډه وکړي.
پکار دا د دې په دوه درې ورځې کې دننه په قومي اسمبلی اجلاس راغوښته وای، نو د دې جوائنټ سیشن ضرورت بنو، نو د دې مقصد هم دا د جان خبر کې چې دلته په غیر جمهوریت طریقو باندې انتقامي کاروایانې روانې دي د اپوزیشن خلاف. هغه انتقامي کاروایانې مخکې د نواز شریف د بچی مریم نواز په والا باندې هم دغه مسله وسوله، چې بیا هغه ټوله سزا چې ده د اسلام آباد د های کورټ ماتلم کله. اصل مسله دغه ده چې په دې ملکي اسټبلشمنټ دا کوشش کوي چې د پارلیمنت باردستی په هیڅ حالت کې نه.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف حکومت دریز لري چې د شهباز شریف پر ضد مقدمه د دوی په حکومت کې نه بلکې د وړاندې څخه درج کړې شوې وه، او نیب یوه خود مختار اداره ده، د حکومت په وینا نه بلکې په خپله خوښه کاروایانې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
احمد الله راپور مورده اوس ورځو بلوچستان ته، چېرته چې حکومت وایي په صوبه کې د اوبو کمی پوره کولو ته لومړیتوب ورکوي او د دې لپاره پلانونه هم جوړ کړي. دا خبره یو چارواکي پرون په داسې مهال مشال لیدو ته وکړه چې د اوبو چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د اوبو مسله ډیره جدي شوې ده. دوی وایي د دې د هواري لپاره باید حکومت او ولس دواړه رول ولوبي. بوریوال کاکړ په دغاړه راپور.
د بلوچستان حکومت وایي په ټوله صوبه کې د اوبو دومره کمی دی چې په ډیرو سیمو کې د زراعت لمنځه تلو وروسته اوس خلک د څښلو د اوبو له کمی سره مخامخ شوي دي. د پبلیک هیلت صوبایي وزیر نور محمد دومړ د سه شنبې په ماښام مشال راډیو ته وویل چې دا مسله په ټوله صوبه کې ده، خو په ځانګړې توګه د ده په وینا د کوټې ښار له جدي مشکل سره مخامخ دی. نور محمد دومر زیاته کړه چې که څه هم دوی په کوټه کې ولست د اوبو د ورکړې پوره هڅه کوي، خو بیا هم ډیر خلک په پیسو د اوبو اخیستلو ته اړ دي.
یقینا هم د ډراوټ له وجې څخه د بلوچستان اکثره ښارونه چې دي زمینداری او زراعت خو تقریبا په ختمېدو دي، خو خلک د څنې پر اوبو باندې دا وخت قدرت نه لري. په هغه کې تقریبا اسپیشلی د بلوچستان غټ ښار کوټه ده، کوټه تقریبا ډېره متاثره ده. اوبه چې دي هغه لاندې روانې دي، دغسې په نور بلوچستان کې مالات ټیک نه دي. په ګوادر کې هم د اوبو ډېر لوی مسله ده.
نور محمد دومړ وویل دوی پلانونه تیار کړي دي او هڅه به کوي چې د صوبې د ولس دا بنیادي مسله هواره کړي.
دا وخت زموږ صوبه بلکې پورا ملک د مالی بوران سره مخامخ دی. که دغه بوران څنګه لري سي انشاءالله موږ ته څه د بجټ کمی را پوره سي، نو زه امید لرم سي انشاءالله دغه زموږ د اوبو چې کوم شارټ فال دی یا د خلکو له کوم تکلیف سره مخامخ دی دغه تکلیف به لري سي. خو خاص کر د تشنې د اوبو دپاره سي زموږ د کوټې ښار دپاره او گوادر د پاره صدا سي تجاویز ته موږ امید لرو چې په تجاویز موږ کار وکړو، نو موږ ته به ډېر شری درس راکړي.
د اوبو د انتظامی چارو پوه ډاکټر عبدالرزاق ناصر مشال راډیو ته وویل په بلوچستان کې د اوبو مسله چې څومره ګڼل کیږي تر هغه ډیره جدي ده.
د بلوچستان چې کم ایوریج رینفال دی دا 165 ملی میټر دی، نو یو خو آلریډي موږ په ایرید زون کې راځو، یعنی چې د اوبو د کمی په زون کې راځو. بیا له هغه بعد خبره ده چې دا زموږ د پرینل یعنی کې پخې اوبه یا کینال دا بالکل نسته یا ډیر کم دی. زموږ ګرد انحصار څه دی هغه په ګراوند واټر باندې دی. په بلوچستان کې له 20 ملیون ایکر فیټ څخه ابو ګراوند واټر انولي چې دی هغه پمپنګ کوي، نو له هغه لوتي ته دا اوبه لاندې ځي.
ډاکټر عبدالرزاق ناصر وویل د دې مسلې د هواري لپاره باید حکومت او ولس دواړه خپل رول ولوبوي.
بارانونه کم هم دی، داسې کم بارانونه دي داغه اوبه چې به مرته مرته رناف، یعنی چې په ځکه چې وبېږي دا په دا رناف باندې ځایر شي. نو که چیرې موږ دا رناف اوبه هم بچاو کو لاغه سره سره چې دی لو ډیلټا کراس و لګو چې کم ته اوبه کمې ضرورت دي، نو تر دې راه د پوری موږ دا خپل دغه مسله چې دی هغه کاونټر کولای شو.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې له کلونو راهیسې وچکالۍ زراعت زیات اغیزمن کړی دی چې له کبله یې د ډیری سیمو خلک ښارونو ته کډه شوي دي.
دا بروال کاکر راپور مورده او په پاکستان کې د اکتوبر په 14 نیټه زمینی انتخابات کیږي. د الیکشن کمیشن تر مخه د قومي اسمبلی 11 د صوبایي اسمبلی 15 حلقو باندې به زمینی انتخابات کیږي. کمیشن وایي چې دغه لپاره تیاری نیولې دي. تفصیل د ګل ایاز نو.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي د اکتوبر په 14 باندې قومي اسمبلی 11 حلقو چې پکې بنو اسلام آباد، اټک، راول پنڈی، چکوال، گجرات، فیصل آباد، لاهور او کراچۍ شامل دي زمینی انتخابات کیږي. د دې ترڅنګ د پنجاب صوبي 11، د خیبر پختونخوا 9، د سند او بلوچستان اسمبلی 2 حلقو باندې زمینی انتخابات ترسره کیږي. د الیکشن کمیشن وایي الطاف احمد مشال ورته ویل زمینی ټاکنو لپاره ټول مواد پولینګ مرکزونو ته رسول شوی دي او ورسره پولینګ عمله هم ځای پر ځای شوی ده. آرٹیکل 200 او 215 سلوختم مادی لاندی فوج با د پولنگ مرکزونو دننه او بهر موجود وی. په پاکستان کې د جولای په 15 عام انتخابات شوی وو. د انتخاباتو په نتیجه کې تحریک انصاف ګوند په مرکز، خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان کې ائتلافي حکومتونه جوړ کړ. تحریک انصاف ګوند په مرکز کې د یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو سره اتحادي حکومت جوړ کړی وو. په پیښور کې د سیاسي چارو پوه عقیل یوسفزی وایي زمینی انتخابات ځکه مهم دي چې د خلکو رائے څخه به د حکومت کارکردګي معلوم شي.
اکثر تو پارٹی کو حکومت الیکشن کے سسٹم چوکی پر خیال دار ہے امکان دار ہے تحریک انصاف چونکہ درا ہلکے کی بھی اگر پاٹیشی بھی درا دلور کور والا ہلکے نہ علاوہ پتزیات ہلکوں پر تحریک انصاف وہ بیٹی دین علاوہ نور ہلکی چیز میں حالت یہ بھی البتہ کو بعض خدا سے واقعات کی اوشی یا دا سے ریزرس میں خطرہ سے تحریک انصاف آگے کی ہوگی بھی مگر بخاری دا سے تحریک انصاف تو
په زمینی انتخاباتو کې د بنو، د پنڈی 2 حلقو، گجرات، فیصل آباد، د لاهور 2 حلقې او د کراچۍ 1 حلقه ډیره مهمه بلل کیږي. د الیکشن کمیشن د شمیرو تر مخه زمینی انتخاباتو لپاره 2000 زیات پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوی دي او شاوخوا 690,000 ووټران به په زمینی انتخاباتو کې رایه چوي. د دې ترڅنګ دا لومړی وار دی چې په بهر هیوادونو کې مېش پاکستانیان به هم په دې زمینی انتخاباتو کې رای کاروي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او ستاسو د کورمې د پړچنار د یو داسې کس قصه کوو چې له 1300 ورځو راهیسې له خپل ماشومانو سره د پریس کلب مخې ته راځي او تر ماښامه احتجاج کوي. د دې نوم فقیر حسین دی او دې دعوه کوي چې انتظامیه شاوخوا 9.5 لک روپۍ پور وړې ده، خو چارواکي دا ناسمه بولي. هغه څه دي چې حسین یې په احتجاج مجبوره کړې دی. د تاریخ ورغزی په راپور کې
دا غږ د هغه ماشوم دی چې په کورما کې د پړچنار پریس کلب مخې ته له خپل پلار سره په احتجاج ناست دی او له حکومتي چارواکو د خپلې قرضې غوښتنه کوي. د دغه ماشوم پلار فقیر حسین نومیږي چې هغه دا دعوه لري پر حکومتي چارواکو یې د ښار صفایي د کولو په لړ کې اوه کاله وړاندې تر 9.5 لک روپۍ قرضه اوښتې ده، خو تر اوسه نه دا ورکړي. فقیر حسین دړکه ورکوي چې تر هغه پورې خپل احتجاج نه پرېږدي تر څو له حکومتي چارواکو خپل قرضه نه وي اخستي.
دا کوم روپے دا کوم وړو شو بل شو وسې په خور کمشنر دی واخ په ټیکل وو وي مېنی سه برو سره ته د نیمې زلندو و نیمې دا حکومت لندای نه مېنی سه بلاندې کې نو حکومت لاندې کې څه پاوې روپے خود را ډیر نه دی مو دغه دي کې و نه شرمې کو غزه کا جوړ ډیر دی ته دینه خو بیا یې مو ډیر ونه برباد شي ویو ته دوی و دی کې پر کی کې نه نه مجبور اندل تا نو سي خلک خو مو وکسي.
فقیر حسین لخپل څلور ماشومان سره حالت لتیرو څلويخت ورځو را هيسه په احتجاج نه ناستې، خو د هغه په خبره تر اوسه یوزل هم حکومتي چارواکو نه دا اونه پختل چې ته ولې په احتجاج یې. نوموړی هر سهار خپل ماشومان د سکولونو پر ځای هلته د پریس کلب مخې ته کینوي او ماښام یې واپس خپل کور ته بوزي. په دغه لړ کې اوس د هغه ملاتړ ځینې مدني فعالانو او ځایي خلکو هم کړی او سره په احتجاج کې ور شامل شوي دي. د پړچنار اوسیدونکو او مشر ابرار حسین جان توري وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې یو کس له ډېرو وختو راهیسې په احتجاج دی خو حکومتي مشرانو ته هیڅ پروا نشته.
پښتو ملک د ډیره د شرم خبره ده چې وی ونی میاشت نه یو کس خپل مشمانو سره نوست یو خپل حقوق وغښتنه کوي او دغه هغه حقوق نه پوره کوي. پولیټیکل اډمنستریشن غړي د ته پام وکړي کچره دا مطالبات جایز وو خو د منې چې کنو جایز نه دي ته صرف یو خبره وکړي چې یاره دا د حواله سره نه جایز دی او نشي مناله.
بلخو د کورمه انتظامی اعلی دغه خبره انکاری دا چې ګنی فقیر حسین په نامه د یو کس ور باندې د خاص صفایي په لړ کې نه نیم لک روپې قرض وخت دا
یو انتظامی چارواکي د نمنه خودلو په شرط ویل په پړچنار کې ذاتی بلدی اشتانو بیا ولې بالا یو شخصي کس سره د خاص صفایي لپاره خبره کیږي. هغه زیاتوي کله چې سره په کاغذو کې د دغه خبرې ثبوت وي نو مخې ته راوړي موږ ور باندې خامخا کاروي کوو.
طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
په خوست کې د تبلیغیانو یو ډل احتجاجي مظاهره کړې او پرون تر ماښامه د خوست او ګردیز سړک تړلې وو. په ولایت کې له شاوخوا دوه کلونو راهیسې تبلیغیان په دوو ډلو کې ویشل شوي دي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د پنځمې په ورځ په خوست کې د تبلیغي اجتماع په مخالفت کې هغه شمیر تبلیغیانو چې په دینی تبلیغ کې د پاکستان د رایوند د مشرانو په ترتیب فعالیت لري د خوست ګردیز عمومي سړک تړلې او ګاډو ته تر ماښامه ور باندې د تګ او راتګ اجازه نه ورکوله. په خوست کې تبلیغیان له نږدې دوه کلونو راهیسې په دوو ډلو ویشل شوي. یو ډله د پاکستان د رایوند مرکز او یو بل ډله د افغانستان د جلال آباد د تبلیغي مرکز په لارښوونه او ترتیب تبلیغي فعالیتونه کوي. د پاکستان ترتیب پورې تړلي تبلیغیان وایي چې ځایي ادارې او نورو مشایخو پریکړه کړې چې سږ کال به په خوست کې تبلیغي اجتماع نه کوي. خو د افغانستان د ترتیب والا تبلیغیان وایي چې دا خپل هیواد دی او د دې هیواد نورو وګړو په شان دوی هم حق لري چې اجتماع جوړ کړي. د جلال آباد د تبلیغي مرکز یو تن مشر عبدالله وایي
زمونږ ارزاره چې زمونږ اجتماع چې زمونږ قانوني حق دی په دې کې مونږ مونږ کوو اجتماع ته وایي خلک مانده د راځم کوو حاضر ته کوو ګوره 200 جلسې نن کې پارلمان د پاره ار سړی حق لري کینې زه تبلیغي جلسه حق نه لرم چې نه حکومت اوم دې مان کینی قماندانی دې مان کینی استخبارات دې مان کینی چې زما عبادت نشي کولای د افغانیت افغانانو سپورټ نشي کولای افغانان دې نه تنګي شورو موږ بهر ولایت کې افغانان مراکز لرو د جلال آباد مرکز ماته هدي خپل جماعتونو موږ راځم کو جلال آباد کې په ملک تقسیمو دې جماعتونو راځم کوي پنجاب ته لیږي.
د ګلداد شاه په نوم یو بل خوستای تبلیغي وای
چې کله افغانستان آزاد شو موږ دلته تبلیغي کور شروع کړو په ولایتو وګرځیدو او موږ مرکزونه جوړ کړو موږ نو الحمدلله اجتماعونه شروع کړې موږ بچا سره په پټی دوانه دو موږ به د دین کور بیا کو اسار په ورکول به کو چې څوک به وایي کڅو پرې وایي.
بل خو هغه تبلیغیان چې د پاکستان د رایوند مرکز په ترتیب فعالیت لري وایي چې دوی په خوست کې د اجتماع جوړیدو ته اجازه نه ورکوي. د محمد سلطان په نوم یو تبلیغي امیر وایي
موږ چې اجتماع ته کته اجازه نه ورکو کته پک مشتاق پوښو کا اره پوښ چې وس مو وشو زکه چې ګیز مو لوس په ویچو کا بیا دار شخصي کوم پرستای کی وکا چې ماوین صاحب کی یای ولی صاحب کی یار بو بندو تبلیغ بوب سکو علما به پر جمع کو چې دای پردې لوند وکا چې میک ته پاته شتا چې دا خنپیو نه دی.
د رسول بادشاہ په نوم یو بل تبلیغي اموي چې زئی ادارې دوی ته وغږ نه دی نیولای
خالد دی 15 ملټه سړک باندې کړو دغه مو میلیارې باندې کړه دې حکومت اجازه ورکړو دغه علما په پیسلانه او به تیرې کړې د حجاو کا په پیسلانه تیرې کړې میک پر یو سیګنوري دې پر یو د 15 ملټه کو ورې د مرکز وي تخلص کړ شوی تخلص کړ.
بل دوی ته د خوښ خاروسیدون کې د سړکونو او لارو بندیدل خکار نه بولیا وای عام خلق ته باید تکلیف ور نکړل شي.
یوسف جان یار چې باندې تکلیف دا پټ پپ شو برو زنانار سره به غپ پورا ونی وی
قاسم ګل تکلیف دا غدا چې بار یا میټر باندې لار یا میټر باندې خلق ته تکلیف دا میری ژوند دی خلق رو دا غری په دا پټی په دال یاتې
موږ په دیار د ولایت مقام پرګون ته خو شت سرور ساعت انتظار وکړه خو بل اخر د تبلیغیانو په اړه د ځای ادارې پریکړه د پنځمه ورځ ما خامحال نهایی شو. د خوځ د والیوان طالب منګری پاړه
دوی ته وخت ورکړ شو تر څو د جمعې ورځې تر مازدیګره پورې د اجماع چارې راغونډې کړي او امنیتي ارګانو ته مې هدایت هم دا دی چې هغه څوک چې تاوتریخواله نظم ګډوډوي او تاوتریخواله رامنځته کوي د هغې په اړه اقدامات وکړي. خو ښه خبره دا ده چې دوی یووالي کې دغه اجماع ترسره کړي.
د خوست اوسیدونکي په ټوله کې په دوو ډلو د تبلیغیانو ویش او د دوی ترمنځ د اختلاف ډېرېدل ښه نه ګڼي او په افغان حکومت کې د حج اوقاف وزارت او د علماو له سرتاسري شورا غوښتنه کوي چې د دې اختلاف حواری ته یوه مناسبه او دواړو لورو ته قانع کوونکې حل لاره پیدا کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن گدرنگ شبیلا په پختونخوا کې د ماسپخین درې نیمه بجې کې دونکو دی د بوروال کاکړن په مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته زمنګ دوه ونیز خبرونه ورورولي په استرالیا کې او زمنګ بل خبرونه پام کوه وړاندې کوو. ډومبې خبرونه
پاکستانی چارواکو د پښتون ژغورنې غورزنګ د ګلالی اسماعیل په ګډون یو شمیر غړي نیولې دي. د یاد غورزنګ ویاند فضل خان ایډوکیټ مشال رادیو ته ویل چې نن عدالت په صوبای کې د غورزنګ د غړو ترنیول کېدو وړاندې ضمانت رد کړ. د صوبای پولیسو د کسانو د نیول کېدو پخلی کړی دی خو اف ای ای لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پیسو نړیوال صندوق وایي په راتلونکو اونیو کې به پاکستان ته یو ډله ولیږي چې ورسره د پور ورکولو په اړه خبرې اترې وکړي. دا خبره د پیسو نړیوال صندوق مشر کریسټین لیګارد د چهارشنبه په ورځ ناوخته په انډونیشیا کې د پاکستان د مالی چارو له وزیر اسد عمر سره تر لیدو کتو وروسته کړې ده. د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن د یو شمیر ګوندونو سیاستوالانو پر حکومت تور پور کړی دی چې د احتساب قومي ادارې یعنی پازاریات دی د یو خاص ګوند مشرانو پر ضد سیاسي کاروایی ودروي. خو د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت دا تورونه رد کړي دي او وایي چې نیب آزاد دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د وزیر اعظم عمران خان لخوا د جوړې کړې کاري ډلې هڅه کوي چې په کبالی سیمو کې عدالتي او د پولیسو نظام زر تر زره عمل کړي. دا خبره حکومتي ویان شوکت یوسفزي پر مازګر مشال رادیو ته وکړه. د جنوبي وزیرستان په تنګي بدین ځایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو موټر د پمزه کې له شخصي بم سره ختلی چې په پیښه کې درې امنیتي اهلکار وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د دې پړه منلې ده. د امریکا هغه پادری نن په ترکی کې عدالت ته وړاندې شوی دی پر کوم چې له ترګری سره تړلی تور نه دی. دا پر انډریو برونسن باندې د مقدمې څلورمه اوریدنه ده. د هغه نیول کېدو د امریکا او ترکی ترمنځ اړیکې ډېرې خراب کړې دي.
مهم خبرونه مور د اوسورو خبرونه ورورولي په استرالیا کې دا خبرونه بریوال کاکړ جوړ کړی.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په استرالیا کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځای خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه. هلته په تیرو کړو کلونو کې شي او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولسته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. په خبرونه پیل کو. استرالیا داسې هیواد دی چې له هر اړخه ترې سمندر چاپیر دی، خو مځکه یې دومره پراخه ده چې د نړۍ یو له لویو هیوادونو ګڼل کیږي. استرالیا ته په نږدې پرتو هیوادونو کې نیوزیلینډ، پاپوا نیوګینی او انډونیزیا شامل دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډرومیټرز د معلوماتو له مخې د استرالیا ټول آبادی دا وخت څه کم 25 میلیونه ده. په استرالیا کې شاوخوا د نړۍ د ټولو مذهبونو پلویان ژوند کوي. د استرالیا حکومت رسمي ویبپاڼې لیکلي چې د 2018 کال له سرشمیرنې سره سم په استرالیا کې 25% خلک عیسویان دي چې تر ټولو زیات دي. رپورټ لیکي چې 30% خلک پر مذهب باور نه لري، خو په پاتې خلکو کې 2.6% مسلمانان او 2.4% بودایان دي. په استرالیا کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه په لوی شمېر آباد دي چې ځینې یې پیړۍ وړاندې تللي او ځینې پکې په دې وروستیو لسیزو کې ورغلي دي. ابراهیم سیار له تیرو شاوخوا 25 کالو راهیسې په استرالیا کې میشت دی او د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې اوسېدلی دی. ابراهیم سیار وایي په استرالیا کې یو مذهب هم پر بل فوقیت نه لري او ټولو ته د قانون له نظره په یوه سترګه کتل کیږي.
دلته د قانون حاکمیت ده او قانون د دې ټولنې ټول افراد ته په مساوي سره ګوري. د استرالیا په اساسي قانون کې د مذهب او د عقیدې پوره ازادي د ترغې د چا د نورو په مسائل کې چې ونیسه مداخله ونه کی. و دلته مسلمانان، هندوان، عیسویان، یهودان او د ټولو مذاهب او قومونه پوره او بشپړ حق لري، ازادي لري چې د دې خپل مذهبي مراسم ازادي سره ترسره کړي.
استرالیا هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کلونو کې ځینې داسې ناوړه پیښې پکې رامنځته شوي چې پړی بیا سخت دریځو مسلمانو ډلو منلې ده. ابراهیم سیار وایي پر دې سربیره د استرالیا ولس هلته میشتو مسلمانانو ته ډیر درناوی لري.
د دغه وروستیو پرمختګونو په نتیجه کې چې په مسلمانانو کې اکستریمیزم پیدا شوی ده، د مسلمانانو په څیره کې دلته یوه بد اغیزه د استرالیا په ټولنه کې خلکو ته د څرګند سواد خدای مکړه. د مسلمانان ټول تنگ نظر دي، مسلمانان ټول فنتیک دي او تروریست دي. خو په دیدی مسلمانان ته ډیر سخت احترام کوي او د دې ځای قانون د احترام او درناوي په بنیاد چې ده یعنی حاکمیت لري.
لنموړی مې پوښتل چې آیا په تیرو شاوخوا دونی مولسیزو کې ورسره کله هم د مذهب پر اساس توپیری یا بد چلن سوی دی او کنه؟ نو هغه وویل
هیڅ کله نه، نه یوازې د مسلمانان سره نه سوی بلکې د هیچ چا دلته یو جرم ده که چیرې چا سره څوک ناوړه سلوک وکړي او د تبعیض نه کار واخلي.
ابراهیم سیار ویل د استرالیا ولس نه یوازې په ادارو کې مسلمانانو ته قدر ورکوي بلکې جماعتونو ته هم ورځي.
زه کله چې په پوهنتون کوم د روژې په وخت کې زه به تلم، ما به مونځ کوو، یو چیرته به تلم مونځ به م کوو. دیدی د ما دا کار ته به یې په ډېر درناوي سره کتل او احترام یې کوو. بل دا د دیلی کله چې د مسلمانانو جماعتون ته راځي هغه احترام په ځای کوي، فرضاً که ښځینه یې د څادر په سر کوي او بوټونه لرې کوي.
ده وویل هلته په تیر کړي وخت کې بلا ډېرې خوږې خاطرې لري، خو یوه یې داسې بیان کړه.
زما ډېره ښه خاطره داده چې یو وخت زه یو چیرته لاړم، ما سره څو استرالیان و او دې خواته پښتونخوا د قبایلي افغانان یوه کورنۍ وه. نو د روژې میاشت کې دغه استرالیایي ملګري چې مونږ سره دیدي چې اوبه او چای دا راوړ، ما ته ویل چې چای ولې ته نه څښې، ما له روژه ده، ویل دا د کور خاوند هم نه څښې ما نه. نو دوی هم ویل مونږ د تاسو په احترام مونږ چای نه خورو، ځکه چې مونږ هم دا زما ډېره ښه خاطره ده چې دیدي یو تفاهم او انډرستانډینګ لري.
محمد زبیر صفای له تیرو څه کم لسو کالو راهیسې په استرالیا کې ژوند کوي، درس وایي او کار کوي. نموړي په استرالیا کې د مذهبي ازادۍ په اړه وویل داسې ازادي شایي په ډیرو کومو هیوادونو کې خلکو ته ورکړل شوي وي کومه چې د دې هیواد خلک لري.
کله چې استرالیا دغه مسلمانانو خپل هیواد ته پرمینټ ویزه ورکوي یا دایمي ویزه ورکوي، خپل ملک ته راغواړي، نو هغه دغه مسلمانانو ته هر څه امکانات دلته برابر کړي وي. کاغذ جانماز نه نیولې تر جماعتونو پورې، تر د دې د مذهبي مراسم چې په کوم ځای کې دغه ادا کوي، تر هغه ټولې ورته دی ورته سنجولي وي او په دغه ورته مخکې نه فکر کړی وي، تر څو مسلمان دې مملکت ته راشي. نو کاغذ دې مملکت ته راشي هغه دغه شینو ته مسلمان ضرورت لري. نو مسلمان چې تر څو موږ دی خاوي ته راځو، مسلمان هر څه د دینه برخمون یو هغه څه هر څه ورته هم برابر کړی وي.
محمد زبیر صافی وویل کله چې د مذهبي مراسمو لپاره په جماعتونو کې ځای کم سي، نو بیا ورسره د استرالیا حکومت متبادلې مرستې کوي.
موږ مذهبي مراسمو ته چې جماعتونو ته ځو او کله زمونږ په جماعتونو کې بیا زمونږ مسلمانانو تعداد ډیر زیات شي، نو موږ ته خپل کونسل چې دی د صالح کونسل هغه سره په ارتباط کیږو، هغه موږ ته دغه خپل مراسمو لپاره پارکونه را کوي او ښه ښه ځایونه را لکوي، تر څو موږ خپل مذهبي مراسم په ډیر ښه سره ادا کړو.
نموړي ویل چې کله هم ورسره د مذهب پر اساس داسې چلند نه دی سوی چې دای پرې خفه سوی وي، بلکې د ده په وینا د استرالیا ځایي خلک یې دې ته هڅوي چې خپل مذهبي او کلتوري هویت ژوندی وساتي.
کله کله چې موږ د دې پروګرامونو ته ځو دیو تاکید په موږ باندې دی کوي چې تاسو خپل افغاني رسم و رواج یا خپل افغاني یا کلچر یا مسلمانی کلچر واچوي چې موږ تاسو هغه ډایورسټی او هغه کلچر هغه وګورو.
زبیر صافی د یو خاطرې په توګه وویل چې که څه هم د استرالیا ځایي خلک پر میزونو ډوډۍ خوري، خو د دوی استاد به ورسره پر مځکه کښېنستا او ډوډۍ به خوړه.
دلته چې موږ لومړي ځل لپاره راغلو موږ د ژبې سره لږ مشکلات درلودل، به دی خپل ولنټیر استادان موږ ته راکړل چې کله به زیاتره وخت دی زموږ کور ته راتلل، او چې به کله د مانځه وخت شول نو موږ به هلته په غځه کې جنماز واچو او لمونځ به مو کولو، او کله چې به د ډوډۍ وخت شول نو موږ به شریک راښکته شولو هغې ته به بېله ډوډۍ په مینځ کې اوسه موږ به شریک راښکته شو لاندې سرخان ته په شریکه به مو ډوډۍ خوړله او مذهب هم درته په لاس به مو خوړله. د څو ورځو تېرېدو څخه وروسته کله چې به دی زموږ کور ته راتلل نو بوټان به د باندې ایستل، ویل به چې موږ ستاسو هغه اسلام ته او مذهب ته درناوی لرو، ځکه په دې خاطر باندې موږ بوټان د باندې وسو نه راځو، هر څومره وسه چې به موکړه چې موږ مونځ په بله کوټه کې کوو راځي خیر نه دی، ویل چې موږ تاسو کور ته راغلی سو دا ستاسو کور دی او نو موږ ستاسو دغې ته احترام لرو. یو ورځ لاندې راکته شوه زم غواړم چې دغه ډوډۍ زه په لاس وخورم، په قاشوغې ونه خورم او شریک یې تاسو سره وخورم. نو یو ورځ هغې دغه شان شریکه وخوړله، بیا د ورځو نه ورځو نه هغه به نوره موږ لاندې به کېناستله او وی ویل چې زه په نوره په قاشوغه باندې خوراک نه کوم، زه په لاس باندې خوراک کوم او کېنم او شریکه ډوډۍ خورم، ځکه چې شراکت ډوډۍ ماته ډېر زیات خوند راکوي.
دوی وایي چې کله په استرالیا او یا نوره نړۍ کې د ترهګرۍ داسې پیښې وشي نو که څه هم د استرالیا ولس غبرګون نه شي، خو بیا هم دوی ځورېږي.
دغه شانې پیښې چې رامنځته شي او بل خصوصا زمونږ کم مسلمان وي او یا په رسنیو کې یا د خبرې یا د غیرې شي وړه دغه ډېر ټکان ورکوي. سیر وختونو کې په ملبورن کې یو الک رستورانت ته نه وته، هغه خپل دماغي دغه درلودل مشکلې درلودو، هغه په چاقو باندې هلته څه کسان وو خو زخمیل شلو، هغه بیا په نیوز کې راغی په ټولو مسلمانانو باندې ډېر بد اغېزه وکړل او ډېر موږ ټکان راکړو. ځکه چې دغه شانې پیښې چیرې شي د هغې سره د مسلمانو د اسلام نوم تړلی دی، نو خلک بیا هغه اسلامیت ته ګوري او خلک هغه مسلمانۍ ته ډېر زیات دی ګوري چې دا څه رقم مسلمان دا خو مسلمان په اسلام کې خدا نشته دی، وژنه نشته دی، ځان وژنه نشته دی، په اسلام کې خورولي د محبت دی، دا څنګه دا ولګېدو.
ډاکټر محمد ایمل لاتیرو شاوخوا اتلس کالو راځي په استرالیا کې میشت دی او هلته یې په بیلابیلو شهرونو کې ژوند کړی دی. د ویل د استرالیا اساسي قانون د هر دین او فرقې پلویانو ته مکمل ازادي ورکړې ده چې خپل عقیده وپالي.
څنګه وخت منځنه په جماعتو کې کی همدار مدرسې شته دي، دار لفاظونه شته دي، شرعي دار لوګونونه شته دي، حتی اسلامي هغه شته دي، یونیورسيټي شته ده د اسراء په نوم باندې. نو د قانون په چوکاټ کې مسلمانان لکه نور ادیان مذهبي ازادي مکمل لري دي چې خپل مذهبي مراسم تر سره کوي، او په دې لحاظ باندې زه ډېر د فش پروباس مچ په داسې وځای کې وسمه چې څوک دې ممانعت نه کوي چې زه ولې لمونځ کوم یا ولې خپل مذهب تعقیبوم یا خپل مذهبي مراسم اجرا کوم. نه په کار کې ما دا شی لیدلې دي تر اوسه الحمدلله، او نه په روزمره ژوند کې.
ډاکټر محمد ایمل وویل په تیرو اتلس کلونو کې کله هم داسې څه نه دي ورسره سوي چې دی ورته مذهب ته سپکاوی ووایي. د ده په وینا داسې ډېرې خاطرې لري چې د استرالیا ولس یې مذهب ته درناوی کړی دی.
یو خاطره یو چیرته تلم په د کار د انټرویو لپاره په شفخانه کې د ډاکټر صفات باندې دوی خو چې ما سره انټرویو وکړ، مسلک په لحاظ باندې چې کوم پوښتنې د درځنې کا هغه ټولې تکمیل شولې. په آخر کې د ما پوښتنه وکړه چې ته څه خواهش لرې. موزه تاسو نه یو خواهش لرم، هغه دا دی چې د جمعې په ورځ باندې د جمعې مازه ته تم ما ته اجازه راکوي دی وسه لپاره. دوی ما ته ویل چې ته بالکل د دې لپاره آزاد یې، په دې کې قطعا هغه نشته دی مخالفت نشته. دا د ما لپاره ډېر خوشحالي ده.
ډاکټر محمد ایمل ویل په هر ټولنه کې داسې عناصر وي چې هغه یوازې اقلیتونو ته نه بلکې په خپل ټولنه کې خپل مذهب او خپل کلتور ته هم په تاوان وي. د ده په وینا په استرالیا کې به هم داسې عناصر وي خو د نه برابر دي. ابراهیم سیار ویل دی د پښتنو له ځوان نسل څخه هیله لري چې په خپل ځان کې زغم پیدا کړي او هغه خلک وپیژني کوم چې د مذهب په نامه خلک تیر باسي.
زما پیغام قوم ته دا ده چې د اسلام دین وژغوري او پښتونولي وژغوري. د دین په نامه نن سبا زموږ په خاوره کې ډېرې سختې فجایع کېږي. هغه چمونه کېږي چې په اولسمې پېړۍ کې د انسانانو په مقابل کې کېدل. هغه څوک چې د اسلام تبلیغ کوي دا باید کوالیفاید اوسي، پوهه ولري. اسلام د بنده د زړه او د خدای ترمنځ اړیکې دي او دا باید د پالیټیکس نه لرې سي، دا د ناوړه استفادې نه لرې سي. نوی نسل باید دا ودرېږي.
محمد زبیر صافی ویل اوس نړۍ د انټرنیټ لراتک سره د یو کلی یا یوې حجرې بڼه خپل کړې ده. د ویل د پښتنو ځوان نسل ته دا خواست کوي چې په عام ژوند او په ځنګړې توګه په ټولنیزو رسنیو کې چې هر څه خپروي نو لومړی دی دا معلوم کړي چې هغه رښتیا دی او کنه. هغه ځکه چې ځینې خلک د خپل ناوړه ګټو لپاره د ولس له مذهبي او نسلي احساساتو سره لوبې کوي.
وشي د ځوان او نوي کهول او نوي نسل د سوشل میډیا ته ډیر لار زیاته پیدا کړی دا ودار چړي تر نن دی. نو په سوشل میډیا کې پر سنوي کې دیو ته زغم ډیر زیات غواړم. په دې خاطر یې غواړم چې دیو ډیر زیات زر اقدام کوي. کومه یو خبره چیرې شي د یو چا پر اړیکه کې دیو د زغم او سیلې برداشت نه کار اخلي هغه د وره سوشل میډیا ته پورته کړی وي. د چینو خلکې ګور به پروسه افسوس او بخنه غواړي. د ځوان نوی نسل کول ته ما چې تاسو د زغم او افسلی نه ډیر ځکه کار واخلي د وطن په بادول کې کومک وکړي او په یچا باندې زړه تهمت ملګوي. نو هر خبره کې یا هر شي کې چې نشروي هغه کې د زغم او د افسلی نه او د برداشت نه ډیر ځکه کار واخلي.
ډاکټر محمد ایمل ویل په وطن کې پښتنو ته پیغام دا دی چې په ځان کې زغم پیدا کړي. هغه ځکه چې جذبات کارونه د جوړولو پر ځای ورانوي.
د ما ځوان نسل ته پیغام دا دی چې هیڅ وخت احساساتي عمل ونه کړه. هر شی باید سړی ښه تحلیل تجزیه کړي، هغه باندې ځان ښه پوه کړي، بعد یې عکس العمل وکړي. ځکه احساساتي عکس العمل باید دې کې چې سړی ته خپل تاوان ورسي یا خپل جامع ته تاوان ورسي. خو خدای دې داسې ورځ راولي چې موږ پښتانه هم هوښیار ډېر عقلانه ډېر مدبرانه قدمونه واخلي او چې الحمدلله په دې قوم کې داسې مدبر خلک شته دي چې دا قوم خیلیت ته انشاءالله صاف کړه.
د خبرونې ګډونوالو دا هم ویل چې په پښتنه ټولنه کې ډېره ستونزې د تعلیم د کمی له کبله رامنځته کیږي. نو ځکه د دوی په وینا پښتانه باید د ښه راتلونکي لپاره په خپلو لوڼو او زامنو تعلیمونه وکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونې اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي. هر ځای چې یاست ژوندي خوندي او خوشاله اوسئ.
ورورولی په استرالیا کې خبرونه موریده بوریوال کاکړ جوړ کړی او اوس وخت شوې دي زموږ د بلې خوندورې خبرونې پام کوه. د خبرونه امان الله ناصر وړاندې کوي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو یو ځلی ځان ته بیا جهان ته بیا ملک نه پرسان ته حیران او پریشان او اوریدونکو را ورسېدې د پریشانی پلار د سرګردانی مور د حیرانتیا کاکا به کلمې خود ګورګین مرچکه دادا د ریپورترانو باچا د خبریالانو ماما او د انکرانو چاچا سره د داسې خبرونو چې اوري نو به هم ارمان کوي او چې نه اوري نو به هم ارمان کوي او ارمان به څنګه نه کوي د شپې په کور کې د کور ودانو فرمایشونه د اوړکو نازونه کتابونه قلمونه د سکول فیسونه د سهار ناشتې او د غرمې لنچونه او بیا چې سهار دروازې ته ورسیږي د بجلی ګیس اوبو ټلیفون بلونه های های دا اخری تاریخونه او دغه د سر دردونه د پروند خبره درته کوم د بچی د سکول نه نوټیس راغلی و نوټیس به پخوا صرف له تانو او عدالتونو نه راتلو او نور چې پټ پټ لبیلو بیلو تورو شیشو او دیوالونو نه راځي د هغوی حال خو انسان ویلی هم نه شي بس چې د څه نوټیس یې درکړلو په ډیر شرافت به ورکوې که دې ځان نه دی د غاړې او خیر په دې خبرو به ګوته نه وو دا خبرې کرنټ لري وای د دوی په کارو او د بجلی په تارو به کار نه لري کنی کارډ به دې بند او پوسټ کارډ به دې ورک شي او نو خبره مې د اسکول د کارډ کوله د پرایویټ سکول پرنسپل صاحب نوټس راکړی وو چې فیس دې نه دی جمع کړی د ماشوم فیس جمع که کنی ماشوم به دې فیل شي او وچ به دې تیل شي بس صاحب چې څو روپۍ مې په جیب کې وي هغه خو مې د ماشوم شمانو فیس جمع کړلو خالی جیبونه مړې سترګې او سپیره غوږونه کور ته راغلم کور ته چې رالم میرمن راته وایي چې زیرې مې درباندې د ګیس میټرې یوړلو د بجلی کنکشن کاټ شلو نلکه بنده ده ټلیفون چې نمبر میلاو کې وای اپ کا مطلوبه نمبر عارضي طور پر بند دی یاره په مونږ خو هر څه بند شلو روزګار بند کاروبار بند باډر بند خوله بند سترګې بند رښتیا بند روټه بند نالې بند ګټر بند هوا بند روډ بند ډول بند خوشحالي بند دفتر بند سلام بند کلام بند دکان بند توام بند زمونږ خو جلوسم بند او جلسه یامم بند او بیا دا هم درته وایي چې زبان بند که دی چه اویل نو بند پا بند با دی بند کرما هاو اوٹ کو بی عزت تو بوٹ کو بی عزت تو تا تک چا عزت در کولو که بی عزت اکرلی شور بند فریاد بند هاو دال خوره گوبه بند بند گوبه خو بلکل بند او ملګرو دا وخت چې زمونږ سټوډیو ته کم شخصیت راغلی دی د هغه بیا میټر بند د دماغ میټر بند د ګیس او بجلی میټر بند او دا وختو ته کوچه کړي ده سره موجوده ده ګوره چې نورې څه څه بند دي نو غوږ او سپږمیږي و بندل خان بند سیب ته
بندل خان سیب تدارا تو ایچی داستا دروازه ولی بندوی مدام
میلمانه تو تکو میلمانه یو خوب میلمانه راغلو داروته سالن او بیا بای پاخیر که پورم غوخت اوس نو تدارا تو ایچی دکاندارانو زما پا خاطر پینزه پینزه زای ولی کلچی او دار بنده کیونکه یه جنگه بل بیا لیکلو چی کشمیر که آزادی او وزیرستان که آبادی تکو دار بنده بس بیا زما سر خلاص شو چې د میلمه جواب پاتې دی او د ګیراک جواب مرچکی دی بس راغلم مجبور شوم دروازه مې بند کړه نن سبا تو تکو په دیوال اوړم را اوړم وای واوړه را واوړه ببو یاره نه نه
نه دا د بجلی میټر چې دی بند کړی دی دا ولی
ها ګناه وشوه کفر مې وکړو دا بجلی والا چې د سلو روپو بجلی په درې سوه ورکوي د هغوی نه تاسو تپوس کړی دی تپوس پرېږده افسوس مو کړی دی
د سلو روپو بجلی په درې سوه دا کله
دا خو نو چې تاسو د بجلی بل ورکړی وی بیبي بیا به نو پته درته لګېدلی وی ستاسو د میډیا والاو خو خپل میټر شته نه د نور غریبانو میټرانو ورګوماووی ته راواله د بجلی بل چې کم کم ټیکسونه پکې لیکلی دي د بجلی بل فیول بل نیلم جیلم جوړ شوی لا نه دی د هغوی ټیکس سیلز ټیکس اضافه ټیکس ټی وی لایسنس ټیکس غونډه ټیکس
یو یو دروغ مه وایه غونډه ټیکس بیا کله وو
ته بل په غور وګوره سیکوریټي سرچارج څو لیکلی دي
دا سرچارج بیا ولی
وای مونږ مو د غونډګانو نه نه خلاصو ځکه دا ټیکس لیکلی دی
نو دا هغه خو مونږ و ګورمنټ ته ټیکس ورکوو کنه
عجیب خبری گئی دو تکو گورنمنٹ
ایتلے ونیش وی کسا چل خان دے
گورنمنٹ بیچارا خپل ٹیکس ور کوی چی نیکی ور نو گور بے وی خواتا وی او منٹ بے بلی خواتا
نا نو تا شرمی گی نا چی بجلے استعمال وی او بل نا ورکا وی میٹر دی بند کڑے دے
عجیب خبری کئی خاص لکا پسویٹ زرلینڈ کی چی ناز دوی تو تکو زمونگ دا غریبانو خبا یو دو بلا پونوی یو استری او یو پنکابوی تا ورش خلق فیکٹریانی پیچلوی کارخانی او ملونو پیچلوی ما خو میٹر بند کرده دی آخوی اڈو میٹر لگوی نا وی نا رای گا بانس نا بجے گا بانس ری نا لگی دل دی میٹر او نا رازی بیل
یو یو نو سو کی ننی سی
بیوکوفی دا نیولو والا کسا خودر تا کوما آخوی بسوک نیسی دا زمارنگ غریبان ملان او کارخانه چلاوله شی وی چی لره غط کرسی نو چلاوه با فیکتری او بندوه با بجلی ستاز خیال ده چی دا پا الیکشن کی خلق پا کرونو روپه خرسوی دا از ما استاد خدمت دا پارا خرسوی
نو بیاسا دا پارا خرسوی
دا کرسی دا پارا دا بجلی دا پارا
اخا تا دا بجلی پریک دا دارا تو وی چی دا دا گیز غلاولی کوی
زغل نو ما تو تکو ز دیر شریف انسان نو ما دیو اپڈی او گیس والا ز پغلا کولو مجبور کرما ما با ٹول بلو نا پیمان دارے دا ڈیو ڈیٹ نا پنزو رزی مخیلا جمع کولو بس بیای اور اس تنخواہ 6000 روپے وا دا گیس بل راغلو 5000 ما او ظالمانو دا زما دا گیس بل دے کدے بل گیٹس وینا دا ستا دے بس بیا گیس کٹ شلو میٹر یوڑلو
نو بیا
بس بیا ما ورته ویل چې ظالمانو دا خو زه نه شم جمع کولی نه شم جمع کولی وای که دې نه کړو جمع مونږ به تا په جیل کې جمع کړو هغه هم په ایډیاله جیل کې د دې ایډیاله نوم چې راواخیستلو بزم د لږ سرډي لشولم نن سبا خاص یم ایډیاله ته شریفان ځي او راځي کله دننه وي او کله د باندې زه وویرېدم چې اوس خلک دا نارونه وي چې را روان دی را روان خدای خوار کړی بندل خان بس وروره نور څه خو په کور کې نه و د کور لوټې بسترې مو نیلام کړې او بیا مو دا بل جمع کړل
وای 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 ستا د کور لوټې او بسترې څوک څه کوي
په تبلیغ والا مو خرڅې کړې هغوی هم زموږ رنګ ملنګان دي تکبر نه کوي هر ځای بدیږي
ها نو بیا یې ګیس درې لکړلو میټرې واپس درو لګولو
نه مړې د بجلی میټرې هم یوړلو بیا پاغه پسی خوارو زار آخر الحمدللہ دا محلی و غل را باندی پیش ولو او دا طول پریشانه اینا اخلاص کرم
وای 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 غل دا پریشانه اینا چنگ اخلاص کرده
غل نو دا غل پا بنا کی دا رحمتی و فرشته و زما دا پارا اللہ دی دا تا 6000 جنتو نا پا نصیب کیا
وای 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 تو با وکاگا غلو تا سنگ دواگانی کوی
دا سی چالو غل نو منی دیر نیک غلو په شروع کې بیچرګان غلا کول او بیا به په مونږ خوړل بیا یې د سایکلانو او موټر سایکلانو غلا شروع کړه په هغه باندې به یې مونږ ته چکرونه را کول بیا زمونږ دعاګانې پې پسې شوې ګاډی غلا کول شروع کړو
او نن سبا به یقینا جازونه غلا کوي
نه نه جازونه غلا کوي نه جازونه په حق حلالو پیسو رانیولې دي خپلې دي بلکې خلک عمرې او حج ته هم وړي او راوړي
اوهو ته دا راته وایا چې دغه ګیس او د بجلی د بل د مصیبت یې څنګه خلاص کړې
توتکو توتکو میټرانو بریک ولګولو سټاپ شولو چې دلته د دوی چای پانی سټارټ شوله هلته زما د ګیس او بجلی میټران سمارټ شولو اوس الحمدلله خپلم په آرام یم او یو څو مسلمانان نور هم راسره په آرام دي
نور مسلمانان بیا څنګه په آرام شول
بیوقوفي وای الله چې تا ته یو نعمت درکړي په هغه نور مسلمانان هم درسره شریک کړه برکت پکې راځي هغه چې بل ورکوي تو ته ګو د هغو نیم انچ کنکشن دی ما ته یې دوه انچه رالګولې دي بس ما هم خپلوان قریبان همسایهګانو ته ټولو ته یو یو پایپ ورکړلو د دوی دعاګانې او زما ثوابونه
لږ شرم وکړه حیا وکړه ځان ته هم دوکې ورکوي او جهان ته هم نه د غلا په سیزونو څنګه ثوابونه ګټي
ښه د غلا په سیزونو ثوابونه نه شي ګټل کېدی دا وزیران سیکرټریان د افسران د غلا په فندونو صدقه خیراتونه کولای شي، برمی روډونه جوړولای شي، ټیکداران د غلا په پیسو الیکشنونه کولای شي. ما که د یو څو غریبانو سړې اجرې ورګرمې کې ګنا وشوه. اورېدلې دې نه دي چې وایي د علم په مشال باندې د جهالت تاریکي ورکې کوي؟ ما خو د غلا په بجلۍ د غریبانو جونګړې رڼا کړې، تاسو لا نه یاست خوشحاله؟ چا صحیح ویلي دي چې غریب کې هاتھ سیګاره اور مسکین کې مومې کړایي اور سجی کاډه کار بیگانه لگتے ہیں، چوری کے لگتے ہیں.
نا تب اوس تر څو د غلا په شینو گزاره کوي. ما اورېدلې دي چې د اوبو کنیکشن دی هم د غلا دی.
نه چې اوبه نه کوم غلا، دا اودس دا غسل دا لمونځ دا ثوابونه. اوف، زما په خیال په ملا صاحب دې زما د ډبولو پروګرام جوړ کړی دی.
نه نو که دا ټول خلک د هیواد دا ټول اجتماعي غلا کول شروع کړي نو دا ملک به څنګه چلیږي؟
ته خبره ته کو، دا ملک نه زه چلوم نه ستا او د هغه په بیلونو چلیږي.